افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساته ده چې بیلابیل مطالب پکې راغونډ سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو رنګ راډیوي ډرامه خبریږي، خو دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې دورې کوربه دی. د دې غونډې یو تنظیموونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک له لارې 268 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی. باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1040 کسان کیږي په یوه کمپ کې ثبت او بایومیټریک سول. د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ له پاکستانه 910 کورنۍ اخراج کړی سوي دي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناده افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي. په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د پیل خبر ورکول سوی دی. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري. د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوي راغلي چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د اعلامیې له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتره اوږدوالی لري. د طالبانو د مالی وزیر او د ښاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده. د هند کرکټ غوره لیګ یا IPL ټیمونو د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکیني دور کې هلته مسابقه کوله. راشد خان او نور احمد لکڼوان به د ګجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي. رحمن الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز، نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې ولوبیږي. د IPL ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکي دور لپاره پاتې کیدونکي لوبغاړي اعلان کړي او هم ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو دي شي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله ښولې چې د 2023 نه د کال په IPL کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي. د 2023 نه د کال د IPL سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د مې تر 29 دوام کوي. راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د IPL په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه. د حماس ډلې لخوا 10 یرغمل سوي کسان خوشي سول چې 14 د اسرائیل او 1 د امریکا وګړی دی. ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشي کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنۍ اوربند بچي نن یو وروستۍ ورځ ده وغځول سي. بایدن ویلي په خوشو سو کسانو کې یوه 4 کلنه نجلۍ هم شامل ده چې مور او پلار یې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوي وو. حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینې دمشق نړیوال هوایي ډګر ویشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې. اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه ویشتلي دي. سانا دولتي اژانس د چارواکي چې نومینه د اخیستل سوی په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل ویشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې ویشتلی دي. د اژانس په وینا په دغو حملو کې مالي زیانونه اوښتي. خود مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حملې وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوې وې. د تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یو بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس میاشتې شپږمه د نومبر 28مه. د شپږ بجو په دې ساعته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. پر دې موضوع له یوه شنونکي سره هم خبرې شوي.
که په پټه پاکستان ته نرم دریز لري او په ښکاره حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي.
په تاجکستان کې نن او سبا د افغانستان پر مسایلو غونډه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې په هره برخه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
دا یو مثبت ګام ده چې نړیوال ټولنه ته د افغانستان خصي ورپه یادوي چې په دې عقل باندې دوی باید یو تصمیم ونیسي.
په کندوز کې نوې ټولنې د هغو ماشومانو تداوی پیل کړي چې د بدن غړي ستونزې لري.
هغه ماشومان چې د قلب سوري باندې تدې چې د هغو مریضانو باندې بعد دې نه ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د دغه شفقانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواګانو فارمونو وده کړې ده.
تقریبا ته یو څو شلانې غواګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګوونې د 2.5 لک غواني ده.
د خبرونې په دویم نیمای کې د هیلو ورانګه رادیو ډراما اوریدلې سي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې درا پورونو برخه ته. د طالبانو د کورونو چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلې. بل خو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړې چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وه دا خګړه په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګری وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د ده په خبره سوکاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر و روان و د پاکستان دفاع هم بلل د اسلام لنګه هم بلل او نن بیا مهاجر ستاتر وطن زیاته مهاجر کله ستاتر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا په پکوچ کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتونو سیمه ده یا په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوششونه کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې د مستقبل لپاره هم خنه دی له پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د الیکو لپاره سراج الدین افغانی د بیان دې تک ورمچ یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي
د راپورونو لمخې پاکستان تر دې دمه څه باندې څلور لکه افغانان خپلې خاورې ایستلي د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزې بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي
د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري د چارو شنونکي سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایط ته په کتو لوړ پوړي طالب چارواکي اړسي وي چې د هیواد د نویو ګټو پر اساس ویناوی وکړي او سیاستونه تنظیم کړي هغه صفی الله ستانگزی ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي که هغه جهادي ګوندونه وي یا دیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي هغوی بیا د پاکستان د هغه نفوذ نه راوځي هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده او بلکې د پنځه ویشت کال چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي نو طبعاً طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې د ډیورن لاین په اړه باندې یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کیږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي او هغه سه به پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو کداغه موین د وسوسه خبري راوتل دي او یا کورنوي چارو وزیر خلیفہ صاحب دا یا تر دې وړاندې اباستانگزی یا ملا د دفاع وزیر ملا یعقوب یا نورو کسانو خبري کړي دي طبعاً خورا احساساتو سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوی دي نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس د فکر هم نشي کوي چې حتی کپو پټه پاکستان ته نرم دریز لري خو په ښکارا حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا اور باندې د پاکستانی توپ ټاپه ونه لګيږي نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار د خلکو د فشار لاندې دي او باید د غوي د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبري وکړي او طبعاً څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهره ډک عکس العمل خي همره په افغانستان کې دنه استقبال کوي
یوسف زای صاحب دغه حالات چې اوس رامنځته شوی دي د طالب چارواکو د توند سرګندونې او بیا د پاکستان عکس العملونه او کار بلاخره سبه پیخیږي په اړیکو کې دا اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ
تاسو ګورئ په تیرو شلو کلونو کې افغان جمهوریت حکومت د پاکستان نه امداغه ډول غوښتنې لرلې خو غوی په صبر او حوصله او زغم باندې شل کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاس ورکو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غېدل دومره چې وس طالبان د ټي ټي پی په اړه باندې پاکستان حکومت غږیږي یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوری کوي دا په دې معنی ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته نړیوال ټولنې په رسمیت نه پیژني یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزورې حکومت ته نو دی تر فشار لاندې راولي خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزور دی خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي د ټي ټي پی په مسله باندې هم موقف ډیر سخت دی د پاکستان د امیدونو برخلاف ده دا موقف دوه طرفونو نه د هرې ورځې په تیریدو هغه نور هم یعنی بیرو کې اختلاف زیاتیږي طبعا اوس ټي ټي پی په اړه باندې طالبانو داسې دریز نیولې ده چې د 3 میلیونو یا درې نیم میلیون افغانانو کډوالو د ټي ټي پی په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډیر داسې توجه ونه کړله او په بله معنا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو، د دومره افغانانو وستل تبان په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډیر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي، دغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العملونه راځي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې
ژوند کروغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو سویو کډوالو لپاره د شارګوټي جوړولو اعلان کړی. د طالبانو تر ورکی لاندې بختر اژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر له قوله راستنیدونکو لپاره د یو شارګوټي د جوړولو خبره کړې، خو دقیق نیټه نه د څرګنده کړې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپنا د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپنا له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستنه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپنا پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو. سرپنا هم نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي رادیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه را کډوال شوی يم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو. دلته د کورونو کرایانه هم ډیر زیات چتی او وسم نه کیږي، نو دولت نظام دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی و او ویلي و چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړی، خو څرګنده کړی نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د 12مې دورې کوربه دی. د افغانستان امنیت، بشري مسایل په سر کې، د ښځو حقونه او د نړیوالو مرستې او د دوی اغیزې د دې ډیالوګ د دې غونډې اصلي بحثونه بلل سوي دي. صفی الله سنگزیمو له نورو جزئیاتو خبروي.
د هرات د امنیتی ډیالوګ د یو لسمی ناشته تنظیمونکي وایي د افغانستان پر اوسنوي امنیتی ګواښونو او تراژیدیو جنسیتی تبعیض او په وړاندې په مبارزه بشری مرستو او اغیزو د ګاونډیانو پر رول اسلامي تمدن او فرهنګي مسایلو بحث کوي. داود مرادیان چې د هرات د امنیتی ډیالوګ له بنسټګرانو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر دی، د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویلي شاوخوا یو نیم سل کسان د افغان سیرو په شمول دغې غونډې ته بلل شوي. مرادیان ونه ویل چې کومې افغان سیرې ورغوښتل شوي، خو د طالبانو ضد یو شمېر سیرې له هغې ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي رهبر اسماعیل خان او ځینې نور یې له ممکنه ګډونوالو بلل کېږي. مرادیان زیاته کړې دوی طالبانو ته هم د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې څه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هرات امنیتی ډیالوګ تنظیمونکي وایي د کومې سیاسي ډلې استازیتوب نه کوي او یوازې د افغانستان په اړه د نظر څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم برابروي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت له هم د پخواني نظام د سفیر محمد ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي. د ښاغلي اخبار همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو شمېر سیاستوال دې غونډې ته د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلي. اخبار په خپله د طالبانو ضد سیرو څخه ګڼل کیږي او وخت په وخت د طالبانو د حاکمیت په ضد کلکې نیوکې کړي دي. د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې ناستې په رسمي بیانیو کې بیا ویل شوي چې تمه ده د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول د سیمې او نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د 4 سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. هرات امنیتی ډیالوګ له 2012 کال راهیسې پیل شوی او د افغانستان اړوند سیاسي او امنیتي بحثونه یې عمدتاً د چارو له مخکښو شنونکو او سیاستوالو سره تر بحث لاندې نیولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ډیالوګ اکثر غونډې یا په آنلاین یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تنظیمي شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا په هر برخه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. د سازمان له افغان ښځو د ملاتړ په اړه د پیل سوي 14 ورځني کمپاین په دویمه ورځ په خپله ایکس پاڼه کې یو لیک پور کړی او له ټولو یې غوښتنه کړې چې په لاسلیک سره یې طالبان د خپلو کړو په اړه حساب ورکولو ته مجبوره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ باید نور ودرول شي او طالبان د بشري حقونو د نقض په اړه حساب ورکولو ته مجبور کړل شي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو بشري حقونه خوندي دي. مګر د بخښنې نړیوال سازمان د اکشن بې پورز یعنې له افغان ښځو د ملاتړ په اړه د خپل پیل کړي 14 ورځني کمپاین په دویمه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ورځې په مناسبت د نومبر له 15 د ډسمبر تر 10 پیل کړی په خپل ایکس پاڼه یو لیک پور کړی او لټولې غوښتي چې په لاسلیک سره یې طالبان د خپلو کړو په اړه حساب ورکولو ته مجبور کړي. په دې لیک کې لیکل شوي چې طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې روښانه نقص لکه انتقامي وژنې په مذهبي او قومي لګه کوي، نجونو او ښځو همجنس بازانو د بشري حقونو په ملاتړو د مدني ټولنې په غړو قاضیانو وکیلانو مخکنیو چارواکو خبریالانو او نورو بریدونه سمدستي پای ته ورسوي. هغه اړخونه چې طالبان یې تل له ځورولو نیولو شکنجه کولو وژلو او نورو کې لاس لرل رد کړي دي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوي چې د نجونو او ښځو ټول حقونه باید خوندي شي، له دې ډلې ښوونځي او پوهنتونونه باید پرانیستل شي، د کار کولو اجازه ورکړل شي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی عمومي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړې ټول افغانان باید د بیان او ټولنیزې ازادۍ ولري او تر څنګ یې انسان تختونه، خپل سرې نیونې، د خبریالانو وهل ټکول، د معترضینو په ځانګړي ډول د ښځو نیول باید پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د بشري حقونو د سرغړونکو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمو له لارې د جبري اعتصابونو، خپل سرې نیولو، غیر قانوني توقیفونو او غیر قانوني وژنو په ګډون د اغیزمنو او شفافو څیړنو او حساب ورکولو میکانیزمونه د اعدام له عملي کولو پرته رامنځته کړي. بل خو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړې د دې ډول کمپاینونو پایلول تر یوې کچې مثبت بولي. د بشري حقونو فعال شګوفې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
دا یو مثبت ګام دی چې نړیواله ټولنه ته د افغانستان ښځې ورپه یادوي چې په دې عقل باندې دوی باید یو تصمیم ونیسي. او دویم نظر دا هم کېدلی شي چې ځکه مخکې هم دا رقم نامې لیکل شوي دي، دا رقم کارزار ترتیب شوی ده، مګر کومه نتیجه نه ده ورکړې، نو شاید دا هم ممکن.
بل خواته منا زریا پریانی د پلکړی اعتراض په دویم پړاو کې د شنبې په ورځ د جرمني په کلان خار کې د بشری حقوقو لټولو فعالان وغوښتل چې د افغانانو خاموش غږ پورته کړي. هغه چې اعتراض په دې موخه پیل کړی چې د طالبانو لخوا پیل شوی جنسیتي اپارټایډ باید په رسمیت وپیژندل شي. ازادي راډیو ته وویل
و این مرحله
دا سلورم پړاو دی چې موږ له جنسیتي اپارټایډ سره د مبارزې کاروان خار په خار پیلو. پرون دویمه برنامه وو او تمه ده چې د دسمبر په 9 موږ په بن خار کې د سهار د لسو د مخام تر اتو بجو دریمه برنامه هم پلی کړو.
که څنګه د طالبانو حکومت جون یو خزې لښپګم ټول کې پورته لزده کړو منه کړي، ترخوای له محدود ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هغوی لکار کول راګرځولي او په ټولنیز ژوند کې هم پر ډیر محدودیتونه لګولي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې افغان جون او خزې په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړي. هغه ادعا چې په کوردانه او نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړو سازمانونو لخوا رد شوې ده.
په کندوز کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت په نوم یو خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړي ستونزې لري. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې په روان کال کې دا دویم ځل دی چې دوی د دغو ماشومانو درملنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
په کندوز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی څیرې وي او یا هم سخت سوي وي. د کندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ روړی ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامه روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه ترسره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان او انشاءالله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد د دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه زوريږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه آزادۍ روډیو ته وویل
دا سلسله د لبچا او کامچا کندوز کې خو زه د ډېر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځم. دا پروسه مخکې وړو. دلته کندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل کندوز او ورسره بعض ناروغان ته مزام د کندی نم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلن لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې و، هغه راته وویل
فارسال دو تفلی ما د امیر شفاخانه عملیات شد. خدا را
زما ته دو ماشومان شونډي او تالو چیرې وو. د یو درملنې سکل تر سره شو او د سوی شکل ستونزې حل شو او یو می اوس د درملنې لپاره راوستي دي. ډیر خوخي وچی دوی په وړیا توګه د بي وسله خلکو درملنه کوي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت پونم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسول د خبرو لمخه چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه زوریدل، شونډې او تالوی څیرې وو او یا هم سخت سوي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندهار کې د غواګانو فارمونو وده کړې ده. په کندهار کې د غواګانو د فارمونو شمیر 649 تر رسیدلی چې د کاله 140,000 میټریک ټنه شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي چې له بهره ورد سویو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانیو په لګښ د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر سوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سل شلنې غاګانې وسیر او د تقریبا دغه ځای پنګونې 250 لک افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخوا شجه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانۍ دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنانو راچو بیا لوشو پسې چې وملوشل بیا ځاینو پسې پاکو چپسر پام کار ماپشن د خوا بیا دا شپشت پسورا چولو شنګ دی د سپایانی دی
اسری وسایل ول وشل کو دا سر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله ک د زای سپکه دو د ماشین پرولل.